یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
دا ساجره ډو د دې سات په خپرونه کې زه احمد شیبر ساسو قربې ام تخنیکی چاري میر احمد ساپای مختوری السلام علیکم په دې خپرونه کې د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه ګڼ مطالب لرو تر خبرونو وروسته به لومړی دا واوري چې د انتخاباتو لپاره تیاریانې د ورځې تر پایه په بشپړېدو دي خو امنیت هم په جنوب ولایتونو کې اندېښنې شته خلک به څه کوي وړاندې به یې واوري خو لومړی خبرونه له فرشتې جلال زی څخه
ازادي راډیو اوریدونکو ستړي مسلې پام وکړئ د مهمو خبرونو سره خطه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د نن ورځې تر پایه به پنجشیر پروان او کاپیسا ته ټول حساس او غیر حساس انتخاباتي مواد انتقال کړي په کابل کې د امریکا سفیر نن بامیانو ته تللی دی او نن په ترکیه کې د نیول شوي امریکایي پادري اندرو برونسن محاکمه پیلېږي پوره خبر نو واوري د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د نن ورځې تر پایه به پنجشیر پروان او کاپیسا ته ټول حساس او غیر حساس انتخاباتي مواد ورسوي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وایاند سید حفیظ الله هاشمی نن سهار ازادي راډیو ته وویل
فقط د کابل او د کابل مرکزی ولایتونو دا پات چې دا نن تکمیلېږي همدارنګه د ولسم تاریخ څخه د میزان ولسوالۍ مواد انتقالات شروع شوي دي
د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات د میزان پاتوشتمه له غزنی پرته په نور ټولو ولایتونو کې کیږي د راکنو خپلواک کمیسیون ولسوالیو ته د حساس او غیر حساس انتخاباتي موادو د انتقال کار د میزان په ولسمه پیل کړی وو او د میزان په 15مه به یې بشپړ کړي د کمیسیون په وینا د ټاکنو په ورځ په 1000 انتخاباتي حوزو کې لږ تر لږه 15000 سل مرکز د رای ورکولو لپاره پرانیستل شي په کابل کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر جان باس د بامیانو ولایت ته تللی و چې هلته عمومي وضعیت او د سیمې اړتیاوې وڅېړي په بامیانو کې د ازادي راډیو خبریال وایي جان باس د خپل ورځني سفر په ترڅ کې د بامیانو له سیمه ییزو چارواکو د ولایتي شورا له استازو او د دې ولایت له مدني فعالانو سره کتلي دي چارواکو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې بامیانو ته د امریکا د سفیر جان باس سفر هدف په بامیان کې د وضعیت عمومي ارزونه او د خلکو د اساسي اړتیاو معلومول و جان باس په بامیانو ته د خپل سفر په ترڅ کې د بودا نړیدلو مجسمو ته هم ورغلی دی د امریکا متحده ایالات د افغانستان د لوی مرستو کوونکو هیوادونو څخه دی چې په بیلابیلو ولایتونو کې د بیا رغونې او پراختیايي پروژو د پایل او بشپړېدو سره مرسته کوي د پیسو د نړیوال صندوق مشته وایي چې یوه ډله په راتلونکو اونیو کې پاکستان ته استوي تر څو هلته د پورونو مسله وڅېړي پاکستان د دې نړیوالې مالی ادارې په بیړني ډول د مرستې غوښتنه کړې ده د پیسو د نړیوال صندوق مشرې کرستین لګارد دا بیان پرون په انډونیزیا کې د پاکستان د مالیې له وزیر اسد عمر سره تر لیدنې وروسته خبر کړی دی که چیرې د پیسو نړیوال صندوق پاکستان ته د مالی ملاتړ برابرولو سره موافقه وکړي دا به د 1988 میلادي کال راهیسې پاکستان ته د پیسو د نړیوال صندوق لخوا د دیارلسم وار پور ورکول وي پاکستان د پیسو له نړیوال صندوق وروستی پور په 2014 میلادي کال کې اخیستی و چې څه کم 1 میلیارد ډالرو ته رسېده د دې اونۍ په سر کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې د خپل هیواد د اقتصادي بحران د کنټرول لپاره د پیسو له نړیوال صندوق او د دوستو هیوادونو څخه 12 میلیارد ډالر مرسته غواړي د پاکستان حکومت وروسته له هغې په دې اړه بیړني اقدامات وکړ چې په روانه اونۍ کې د ډالرو په وړاندې د پاکستاني کلداري ارزښت په بې ساري ډول راوغورځېده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي د پیسو د نړیوال صندوق لخوا به په پاکستان ته د پور ورکولو مسله ځکه منطقي نه وي چې اسلام آباد تر ډېره حده دا پیسې د چین په پورونو کې ورکوي په ترکیه کې د تروریزم په تور د نیول شوي امریکایي پادري اندرو برونسن محاکمه به نن پیل سي د اندرو برونسن توقیف د ترکیه او امریکا پر اړیکو بد اغېز کړی او د یو شمېر څارونکو په باور که هغه خوشي نه سي ښایي پر ترکیه د امریکا د نورو بندیزونو د اعلان امکان زیات کړي پادري برونسن نن د ترکیه لویدیز ښار ازمیر ته نږدې په یوه زندان کې محاکمه کیږي دا د هغه د محاکمې څلورم دور دی اندرو برونسن 50 کلن دی او که چیرې په محاکمه کې نن مجرم وپېژندل سو په 10 کال په 15 کال بند محکومېدلی شي. اندرو برونسن چې په ترکیه کې تقریبا 40 کال ژوند کړی پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې پرون وویل چې واشنګټن د اندرو برونسن د خوشې کېدو تمه لري، خو دا یې ونه ویل چې د واشنګټن او انقرې ترمنځ به په دې برخه کې کومه موافقه هم شوې وي. او په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحدو ایالاتو د استازي چوکۍ ته د سپینې ماڼۍ له لوري کاندیدی دینا پاول د دغه وظیفې له ترسره کولو انکار کړی دی. اسوسییټډ پرس او رویټرز خبري اژانسونو پرون د سرچینو په حواله وویل چې دینا پاول د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره ټلیفوني خبرې کړې او له هغې مننه کړې چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استازیتوب مسؤلیت ته غوره بللې ده، خو هغې ټینګار کړی دی چې دا په وال سټریټ کې د پاتې کېدو نیت لري. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استازي چوکۍ ته د یو مناسب کاندین په پیدا کولو باندې د امریکا جمهور رئیس له ډېرې مودې راهیسې غور کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه ټول شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 100.5 اورېدلی شي. ازادي راډیو همداراز په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې نیولی شي. د یوې وړې تخنیکي ستونزې د تېروتنې له امله بخښنه غواړو، خو رابشو د روانې خپرونې مطالبو ته. په دې خپرونه کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې انتخاباتي مواد له کابل زون پرته ټولو سیمو ته رسېدلي او کابل زون ته به هم نن ورسېږي.
وازنه د هل لار د افغانستان د راتلونکو لپاره انتخابات یو ځای وکونه لومر د موږ سره دي. موږ اراده ده چې باید پروس تل دي د دې حالت نه ووځو.
د البته په کندوز کې انتخاباتو ته اندېښنه وه، او د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې انتخابي باتي مواد ټولو سیمو ته رسیدلي دي.
د تکرار رای ورکونې مخنیوي کوي. اغل تبعانن د دوی په مغه اوله رای باندې چې چاته ورکړي پیغي به حساب کیږي، اغه نور رای به ټوله له سیستم څخه وځي او پیغي باندې حساب نه کیږي.
البته دا زماد رای زما حق پروګرام کې په دې ارتباط تاسو اوریدل شئ چې بایومټریک سیستم څنګه موثر استعمال دی شي. په افغانستان کې د پولیو له واکسین سره ځینی مخالفت کوي، په دې برخه کې مو د یو دیني عالم نظر اخیسته.
مخنیوی د فلج د اطفال دا واجب دی. اوس هغه څه چې سبب د دې ګرځي چې د ماشوم فلج نشي، هغه تطبیق د واکسین د پولیو دی.
په دې خبرونه کې یو شمېر نور مطالب هم تروی بجه لازدي راډیو اوریدل شي. رابشو لومړی مطلب ته، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې له کابل زون پرته ټولو ولایتونو ته حساس او غیر حساس انتخاباتي مواد رسیدلي دي. د دغه کمیسیون منشي او ویان سید حفیظ الله هاشمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د ورځې تر پایه به د کابل زون پنجشیر، پروان او کاپیسا ولایتونو ته دغه مواد ورسیږي. بلخوا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا په ولایتونو او ولسوالیو کې د دغو موادو د خوندي ساتنې په اړه اندېښنه څرګندوي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې انتخاباتو ته 8 ورځې پاتې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دغو انتخاباتو ته چمتووالی نږدې په بشپړېدو ده. د دغه کمیسیون منشي او ویان سید حفیظ الله هاشمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د نن ورځې تر پایه به ټولو ولایتونو ته د انتخاباتي حساسو او غیر حساسو موادو د لیږد د لړۍ بشپړه سي.
فقط د کابل د افس او د کابل مرکزی ولایتونه دا پات چې دا نن تکمیلېږي. همدارنګه د ولسم تاریخ څخه د میزان ولسوالۍ نه مواد انتقالات شروع شوي دي چې دا به تر 25 او 26 او 27 پورې دوام کوي. هغه وخت پورې دا هم د ټولو مرکزو د افغانستان کې
د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات د روان میزان میاشتې په 28 تر سره کیږي چې د محل ورته له غزنی ولایت پرته په ټول افغانستان کې د 2015 کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي سیالۍ روانې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تداماچی یاماموتو ویلي دي چې افغانان باید ونه ګواښل سي چې د خپلو استازو د غوره کولو لپاره له دغې پروسې څخه بې برخې کړي. رایسی د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ولایتونو ته د انتخاباتي حساسو او غیر حساسو موادو له رسیدو د هرکلی ترڅنګ د دغو موادو د خوندي ساتنې په اړه اندېښنه څرګندوي. د یاد بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید وایي که دغه مواد په لرو پرتو ولسوالیو او سیمو کې د کوم کاندید او یا د هغوی پلویانو ته په لاس ورسي، ممکن درغلی ته د لارې هوارولو لپاره تخریب سي.
موږ له دې نه اندېښمن یو چې د کاندیدانو او د هغوی پلویانو په واک کې پرېنښودل شي یا هغوی ترې ناوړه ګټه وانخلي. ځینې زورواکي او هغه ډلې چې دوی د مشخص کاندیدانو لپاره د زور او د زیاتي څخه کار اخلي، موږ اندېښنه په دې کې لرو چې داسې نه شي دغه دستګاوې هلته له منځه یشي او دلته کمیسیون اصلا بله آمادګي نه لري.
خو د افغانستان امنیتي او دفاعي بنسټونه وایي چې له انتخاباتي کمیسیونونو سره یو ځای د انتخاباتي موادو د لیږد او ساتنې لپاره یو میکانیزم جوړ کړی چې له مخې به یې حساس او غیر حساس انتخاباتي مواد خوندي وساتل سي. په ورته وخت کې د اسلامي همکاریو سازمان ویلي دي چې دغه سازمان په ټول قوت د افغانستان د انتخاباتو له بهیر ملاتړ کوي. بلخوا وسلوالو طالبانو په یوې اعلامیې کې د ولسي جرګې د انتخاباتو د ګډوډولو ګواښ کړی. یوناما ویلي د افغانستان امنیتي ځواکونه بشپړ مسؤل دي چې د انتخاباتو لپاره امنیت برابر کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دې انتخاباتو د امنیت په برخه کې ډاډ ورکوي او څرګندوي چې امنیتي ځواکونه به طالبانو ته اجازه ورنه کړي چې انتخابات ګډوډ کړي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وینا مو په راپور کې واورېدل چې له کابل زون پرته ټولو ولایتونو ته حساس او غیر حساس انتخاباتي مواد رسیدلي او کابل زون ته به هم نن تر ماښامه پورې ورسی شي. په دغو موادو کې بایومیټریک هم سیستمونه هم شامل دي او دستګاوي. د پکتیا ولایت اوسیدونکو د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا د بایومیټریک سیستم له لارې د رای کارونې اقدام ستایلی دی. دوی وایي هیله من دي چې له دې لارې به د درغلیو مخه ونیول شي او ولس به وکولی شي چې د خپلې خوښې نومان پارلمان ته ورسوي. بلخوا د پکتیا ولایتي شورا سره لدی چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون دا اقدام ستایي، خو تر څنګ کې اندېښنه لري او وایي د ټاکنو ترسره کېدو وخت کم وخت پاتې دی او له دغه نوي سیستم سره د خلکو نابلدتیا به د دې لامل شي چې په لرې پرتو سیمو کې رای څوک ورنه کړي. له پکتیا د ازادي راډیو خبریال اصیل ځاځی راپور لري.
د پکتیا ولایت اوسیدونکي د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا د بایومیټریک سیستم له لارې د رای کارونې اقدام ستایي وایي هیله من دي چې له دې لارې رای کارول به د درغلیو مخه ونیسي او ولس به وکولی شي چې د خپلې خوښې نوماندان تر پارلمان ورسوي. د پکتیا ولایت څو تنو روڼ اندو ازادي راډیو سره خپل اندونه داسې شریک کړل.
کله چې انتخابات بایومیټریک شي لومړی قدم درغلیو مخه نیول کیږي، یعنی هغه تذکیره چې خلکو 15000 تر 30000 پورې جوړې کړې دي هغه یو کس استعمالولی، خو اوس بیواز یو کس خپله تذکیره استعمالوي.
د پکتیا ولس ټول افغانستان ولس زیاتو ته خوشبینه دي، زیاتو ته خوشحاله دي په دې خاطر چې د تقلب مخه بونول سي او هغه وکیلان په پارلمان ولسی جرګه ته ولاړ شي چې د خلکو پر خوخه باندې وي.
بلخو د پکتیا ولایتي شورا اندېښنه لري، وایي د ولسی جرګې ټاکنو د ترسره کېدو لپاره د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي، خو لا تر اوسه په مرکز او ولسوالۍ کې ډېری خلک او آن د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا ګمارل شوي کسان هم د بایومیټریک سیستم له لارې د رای کارونې په طریقه نه پوهیږي. د پکتیا ولایتي شورا رئیس عبدالملک مجاهد ازادي راډیو ته ویل د ټاکنو د ترسره کېدو لپاره کمی ورځې پاتې دي، څنګه کېدای شي چې په دې موده کې د بایومیټریک وسایل لومړی له کابل پکتیا ته انتقال شي، بیا په پکتیا کې د 204 نوي محلونو کارکوونکي د هغوی په کارولو وپوهول شي او له هغې وروسته بیا د پکتیا لرې پرتو غرنیو سیمو ته ولېږدول شي. د پکتیا ولایتي شورا اندېښنې مو په ګردیز کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون له چارواکو سره شریکې کړې. په پکتیا کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د عامه اړیکو مسؤل ښاغلی شیر علي فیضی د پکتیا ولایتي شورا اندېښنې پر ځای وبللې وی ویل
ولایتي شورا د غړو اندېښنې په ځای باندې دي، خو بیا هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې باندې بریالی شوی چې په مرکز او په ولایتونو کې خپلو کارمندانو ته ټریننګ ورکړي او د غړو لارې نه د مرکزونو کارمندان چې هغه ورځ باندې عملاً دغه دیوایسي اته میټریک ساحلي هغه ته معلومات ورکړي او تر څنګ مو تقریبا څو ورځې مخکې د عامه پوهاوي مبلغین په مرکز ګرځي ولسوالۍ کې څه کړي د هغې له لارې نه موږ کوشش کوو چې ولس ته معلومات ورکړو.
یاد دې وي چې د تېرې پنجشنبې په ورځ پکتیا کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په ټاکنیزو پروسو کې د زی دخلو ادارو، مدني ټولنو او د رسنیو استازو ته د یو ورځني سیمینار په ترڅ کې د ولسي جرګې راتلونکو ټاکنیز بهیر د بایومیټریک کېدو په تړاو معلومات ورکړل. اصیل زازی، ازادي راډیو، پکتیا.
پکتیاوال بایومیټریک سیستم ته خوښ دي. بل لور ته پوروسوی کې وسلوالو طالبانو د بی اعلامی په خبرولو سره د ولسی جرګې د ټاکنو د مختل کولو ګواښ وکړ او وی ویل چې د دغه بهیر د ناکامۍ لپاره له هر ډول مصالحانه او تعارضي تحرکاتو څخه کار اخلي. خو د کندوز امنیتي چارواکي او خلک وایي چې وسلوال طالبان د دغه شان شایعاتو او تبلیغاتو په خپرولو سره غواړي د عام ولس ذهنونه مخشوش کړي او خلک به هیڅکله هم دغه شان ګواښونو ته نه تسلیم نشي او په ټول قوت سره به د ولسي جرګې په ټاکنو کې برخه واخلي. په دې اړه له کندوز د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان راپور لري.
په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو د یوې اعلامې په خپرولو سره خبرداری ورکړی چې دوی د ولسي جرګې د ټاکنو د ناکامۍ لپاره له هر ډول مصالحانه او تعارضي تحرکات څخه ګټه اخلي. خو د کندوز یو شمېر اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې هیڅ ډول ګواښ او ننګونې نشي کولی د ولسي جرګې په راروانو ټاکنو کې د دوی د ګډون مخه ونیسي او دوی جدي اراده لري چې په دغه ملي بهیر کې په پراخه پیمانه برخه اخلي. د دې ولایت دوه تنو اوسیدونکو محمد خان او غلام رسول په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
خلک د دغه سي اخترونو څخه باید ونه ډار شي. دا ورځ به له دې نه په مونږ باندې دا هر ورځ زموږ په هیواد کې جنگ ده، وژلو وهل روان دي، خو بیا مونږ خپل سیاسي او مدني حق نه باید ګټه واخلو او په دې پروسه کې خپل فعال ونډه باید ولرو.
مونږ خپل مبارزین لاس نه واسو، مونږ خپل رایه ورکو، ځکه مونږ هوډ لرو د دې لپاره چې یوازینی د حل لار د افغانستان د راتلونکي لپاره انتخابات، د راتلونکي نسل لپاره انتخابات او دا ګواښونه له عمر نه مونږ سره دي. ټول د تاریخ مونږ جګړو کې لوی سوي او
دوی دغه راز له ټولو افغانانو غواړي چې پرته له ویرې او اندېښنې د ولسي جرګې په ټاکنو کې ګډون وکړي او د خپل قانوني او سیاسي حق څخه ګټه واخلي. په ورته وخت کې په کندوز کې د پامیر د شلمې فرقې قومندان غلام مرتضی سروري وایي چې د افغان ګډو ځواکونو د ټاکنو د ترسره کولو لپاره شدید امنیتي تدابیر نیولي څو خلک د امن په فضا کې په انتخاباتو کې برخه واخلي.
به نمایندګي از عموم نیروهای دفاعي او امنیتي زون برای ملت متدین این مرزوبوم.
زه د شمال ختیځ زون د ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو په استازیتوب د شمال ختیځ زون ولایتونو اوسیدونکو ته ډاډ ورکوم چې موږ د خپل تر پوښښ لاندې سیمو کې د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره پوره چمتووالی نیولی او لا هم زموږ هڅې روانې دي. له دې سره سم په کندوز کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د سیمه ییز دفتر رئیس محمد رسول عمر وایي چې دوی د ټاکنو د ترسره کولو لپاره پوره چمتووالی نیولی او دغه راز خلک به هم په دغه بهیر کې په پراخه پیمانه برخه واخلي.
ټول آمادګي، ټول استخدام، ټول مواد حساس، هر څه آماده دي. ولایتي دفتر کې حاضر دي، عملا ټول کارونه شروع کړي ټول کارمندانو او د پروسې شفافیت لپاره انشاءالله کمیسیون ټول هغه لازمي چارې، هغه لازمي مراحلونه ټول په نظر کې نیولې دي.
د معلوماتو پر بنسټ د روان کال د میزان میاشتې په 28مه د هیواد په کچه د ولسي جرګې ټاکنې ترسره کیږي او افغانان به په هیواد کې د یو سیاسي تحول شاهدان واوسي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
زما رایه، زما حق.
د میزان د 28مې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي راډیو.
تر دولسمو بجو وروسته زما رایه زما حق پروګرام لرو او پکې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې چې د بایومیټریک د سیستم د کارونې پر مؤثریت بحث شوی دی. دغو انتخاباتو ته نږدې یو اونۍ پاتې ده. خو اوس به یوه روغتیایي موضوع راواخلو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د پولیو یا ګوزنډ د واکسین د اهمیت او د دغه ویروس د ضررونو په اړه خلکو ته د عامه پوهاوی ورکول ضروري بولي. دغه وزارت د پولیو په وړاندې د مبارزې څانګه وایي په دې برخه کې دوی د پام وړ هڅې کړې دي. په افغانستان کې یو شمېر کسان له دې واکسین سره مخالفت هم کوي. فرشته مرسل له کابل راپور لري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د پولیو یا د ماشومانو د ګزند پر وړاندې د مبارزې یو مهمه برخه د پولیو واکسین د اهمیت او د غشان دغه وایروس د ضررونو په اړه خلکو ته د عامه پوهاوی ورکول دي. د عامه روغتیا وزارت د پولیو پر ضد کمپاین د برخې مسؤول ډاکټر میرجان رسخ ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې برخه کې ډېرې هڅې کړې چې عمده برخه یې د رسنیو له لارې شوې ده.
منګه په دې وتمانې دلو چې په ټولنه کې د عامه پوهاوی لوړکو او کورنۍ په دې وپوهوي چې دغه پولیو ناروغي ډیره و خطرناک ناروغي ده. کله چې کوم ماشوم په دې ناروغي اخته شي هغه ماشوم به د تل لپاره معیوب او فلج وي او حتی دا ناروغي وژونکې ده. موږ ته په ځینو کوچنیو سیمو کې د ځینو ستونزو له امله هغلته هم هغه سي چې التیا د چې خلکو عامه پوهاوی لوړ شي هغه هدف ته مونږ نه یو رسیدلی.
دای وای لنیکه مرغه د عامه پوهاوی د همدغه پروګرامونو لالارې اوس ډیری خلک دغه وایروس د ضررونو او د واکسین د اهمیت په اړه پوهیدلی دي. خو له دې سره سره بیا هم د پولیو پیښې ډیرې شوې دي. په 2018 کال کې 14 ماشومان په پولیو اخته وو او په 2018 کال کې 14 د پولیو پیښې ثبت شوې دي. سکال په ټول افغانستان کې بل شپږ اشاریه 15 میلیونه کوچنیان واکسین شوی وي. خو په یو شمیر ولایتو کې د نامنه یو د چې کورنۍ خپل نه غوړي چې بچي واکسین شي ډیر شمیر ماشومان له واکسین څخه پاتې شوی دي. هغه کسان چې خپل ماشومانو ته د پولیو پر ضد واکسین نه ورکوي علت دا ګڼي چې وایي په واکسین کې حرام مواد ګډ دي. موږ د خبره د عامه روغتیا په وزارت کې د اسلامي مشورتي بورډ لغړي دینی عالم شمس الرحمن فروتن سره شریکه کړه. نوموړي وویل
مخنیوی کول د فلج د اطفال دا واجب دی. فرض دی چې والدین، نظام، حکومت، علما، ټول خلق د ماشومانو د فلج نه باید مخنیوی وکړي. اوس هغه څه چې سبب د دې ګرځي چې د ماشوم فلج نشي هغه تطبیق د واکسین د پولیو دی. د
افغانستان، پاکستان او نایجیریا غي ودونه دي چې له هم پکې د پولیو پیخي لیدل کیږي. نړیوال روغتیاي سازمانونه هم وایي چې تر اوسه داسې درمل په واک کې نه لري چې د پولیو د ناروغي درمل نه وکړي. د دې ناروغي مخنیوي یوازې او یوازې د پولیو پر ضد واکسین سره کېدلی شي.
ستاسو له پیغامونو
زه احمد الله خبرې کوم د زابل ولایت د میزان د ولسوالۍ څخه. زموږ په زابل په ولایت کې شپږ کاله کېږي اتلس سوه نمرو مځکه د خلکو څخه پیسې اخیستي دي 15,000 هېڅ طرحکې نه معلومېږي. اوس یې درکوو، بله ورځ یې درکوو، یوه میاشت بعد یې درکوو. نه پیسې راکوي، نه هغه زموږ مځکه راکوي. هغه چې هر څو حکومت ورته وټاکي نو خلک شپتونه ورکوي، نو هغه زموږ مځکې نورو خلکو ته ورکوي. نو د هغې د ازادي راډیو د لارې سره زموږ غږ تر لوړو چارواکو ورسوي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زراب الله دو خمس طولت سر خبری کن دلتا بخمس طولت که ده مهبین ریاست چیده مهبین تا کارتونش جل کردی تقریبا دره کاره کیجی چی بخنده تا که کلا بلا بنا کیجی قبل نایاتر روان ده چی واکو تفرسه بی
پیغام خوب اصحاب کو. السلام علیکم. بله دادا چه دغه طالبان دروغوی در پاکستان ملیشه دی طالبان ندی و در خدای در پاره طالبان ندی پاکستان ملیشه دی دغی دروغوی چه امریکا دی وزی منگه نور جنگ نکو و با ما وقتی چه امریکا ووت تاسی جنگ تا ولی زور ورکه بیان ولی جنگ تا زور ورکه خود دروغ وای گنا. و السلام
نمونه احترامات آزادی را دیتور کار کام گوتا معلم نصر الله در پروان ورد کوششافی و سوالی در برا لخوازی در پلینا ساس را پاری کرکیم کوششافی و سوالی عمومی سرک چی در کابل و در بگرام در سرک من را جگر شوه دی و در بگرام و ساحک و پسته در چی در حق شهید کنیم در پتنم در غن شراتی شی و ساحک در چی لندی و سک همین یادی که تو در ساحک و سلوال غلا پیدا شوی دی و زنگ لخال موتوسکرین او چې په هر شي لاس بر شوی دی د خلکو څخه غلاوي کړي دي. حتی چې که یو سړي سره په موتوسکر زنانه سپروي حتی کوي او موتوسکر ځینې اخلي او ډېر خلک یې همداسې واري ټکولي دي نو ډزې په کړي دي. زموږ د حکومت څخه دا غوښتنه ده په کلکه چې د داسې غلو مخه ونیسي چې په هره طریقه کېږي.
ستاسو پیغام
ستاسو نظر ده؟
په روزګان کې د کرکټ یو میاشتنی ټورنمنټ پای ته ورسید. په دغه ټورنمنټ کې 24 لوبډلو برخه اخیستې وه. په دې اړه له سیمې د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور لري.
په اورزګان ولایت کې که څه هم له تیرو شاوخوا دوو کلونو راهیسې د جګړې ډګر تود دی، خو بیا هم له جګړو سره سره په دغه ولایت کې ورځ تر بلې لوبې واده کوي. دا شور او زواش چې تاسو واورېدی دا د کرکټ د لوبغاړو او نندارچانو دی. لوبغاړي لوبه کوي او نندارچان یې تشویقوي.
دا هم د شاد هسا تیر تیر شاستګ منډل پارا د پندرې څخه بهر امین الله ته سلور خیال باندې یا تر پرشت کې د تر ماسه کې
دغه ولایت په مرکز ترینکوټ کې د کرکټ یو میاشتنی ټورنمنټ کې ورځ نه وخته د پوهنتون یې لوبډلې په بریا پای ته ورسېدي. په دغه ټورنمنټ کې چې 24 لوبډلو برخه اخیستې وه، لومړی مقام یې پوهنتون یې ټیم، دوهم مقام عابد ټیم او دریم مقام د لمر ټیم لوبغاړو ترلاسه کړي. په دغه ولایت کې د کرکټ بورډ د ادارې مشر محمد نبی عادل د یادې لوبې د پای په مراسمو کې ازادي راډیو ته وویل چې دغه ټورنمنټ د پوهنتون ادارې لخوا پر لارې اچول سوی و او د استاد شهید پشمګل په نوم و. نوموړي وایي چې له دې ټورنمنټ څخه یې هدف د ځوانانو ترمنځ یووالی و.
په دغه یوه میاشت کې تقریبا 40 ټیمونو برخه درلودله. د 40 ټیمونو څخه مونږ داسې چل کړی و چې درې لوبې به کوي، دوه کوبایلې ډرابېږي. نو په هغه کې 12 ټیمونه سی وو، هغه په لومړي پړاو کې هغه ډراپ سو. وروسته 12 ټیمونه اول لوبې تل د هغه څخه وروسته شپږ ټیمونو لوبه ترسره کړل، درې ټیمونه راووتل فاینل ته. په هغه کې مونږ د رنګ ریټ په حساب د پانتون ای ټیم رنګ ریټ په دې کې لوړو. د پانتون ای ټیم ډایرکټ فاینل ته ویسته. د لمر ټیم او د عابد ترمنځ لوبه تر سره سو. پرون هغه لوبه عابد وګټل او عابد ډایرکټ لاړ فاینل ته د پانتون ای د ټیم څخه سره لوبه وکړه. دغه لوبه د عابد او د پانتون ای ترمنځ وسوله ډیره په زړه پورې لوبه وه. ډیره یعنی په وروستي اور کې دوه باله پاتې وو او سلور منډې پاتې وې. بیټسمین ولاړو، البته بالر هغه بیټسمین هم نه و، خو وې کول سي په پنځم بال باندې دغه لوبه یعنی په 14.5 پنځم بال باندې دغه لوبه وګټي د پانتون ای په نفع راوړې. ډېره په زړه پورې لوبه وه.
استاد شهید پشمګل د اورزګان په لوړو زده کړو موسسه کې د کیمیا د برخې یو تن ښوونکی و. نو موړی څو میاشتې مخکې د اورزګان او کندهار ترمنځ پر لوی لاره د نامعلومو وسلوالو لخوا ووژل سو. لوبغاړي هم خوښ دي چې دغه ډول ټورنمنټونه ورته پر لارې اچول کېږي، خو دغه لوبغاړي د کرکټ بورډ له ادارې ګیله لري او وایي چې تر اوسه پورې ورته هیڅ ټورنمنټ هم پر لارې نه دی اچولی او نه یې هم د کرکټ لپاره کوم میدان ورته جوړ کړی دی.
لوبه در سره کول دلته د کرکنډرانو هغه ومندستون دي چې د میدان نشتون دی او میدان خامه دي، پیچونه خراب دي، د وسایل نشتون دی. دا ومندستون دي چې د کرکنډرانو ډیر لوبي د کرکټ بورډ د مرکزی ادارې څخه موږ نه راځي، ځکه دروسه د روزګان کرکټ ته اشاره نه ده کړې. د ټول ټورنمنټونو چې جوړیږي یا د چا په شخصي مصرف جوړیږي یا یو څوک داسې یو کریا ولاره ولاړ د ټورنمنټ جوړ کړي. شمشاز یارمل دی د عابد کرکټ په لوبډله کې لوبیږي. ډېر په زړه پورې ټورنمنټ و چې موږ ته دې سره ډېر لاسته راوړنې راوړلې. موږ د دې ټورنمنټ دغه سره ډېر خوشحاله یو چې د حشمت ګل په نامه ټورنمنټ جوړ شوی و. په روزګان ولایت کې دروازه کوم نوې دغه ګران نه دی جوړ شوی، نه دروازه پدراسون ستخ موږ د ګران شش دغه نه لرو. ورته موږ دغه د دې مشتراسي مشتوروره ټورنمنټونه کې شخ ځوانان ستا د تکلیف یو لري لوبغاړي ستا د امتحان کې پر اتونکو کې ورور کاغه کوله چې په نور ولایتو کې ولو بیرته د شخصي ګران ورته جوړ کی چې د حالت ولو به خپل دغه پښت پیدا کې د نفرام فکرو به کمی لیاقت لري د خلک دی به فکرو به.
فورزګان ولایت کې د کرکټ لپاره هیڅ میدان هم شتون نه لري او دغه لوبغاړي په سرو شګو او مات کې لوبي کوي چې زیاتره وخت د لوبغاړو لاسونه او یا هم شي ماتيږي.
د کرکټ په اړه تیر شپه د ګلبهار افغانستان شل وریز غوره لیک د په نهمه لوبه کې چې په عربي متحده اماراتو کې ترسره شوه بلخ لوبډلې ننګرهار ته ماتې ورکړه. او د کرکټ د نړیوالو لوبو په ترڅ کې دغه شیبه چې زه له تاسو سره خبرې کوم مهمه لوبه د ویسټ انډیز او د هند ترمنځ روانه ده. دا 15 ورځنۍ لوبه ده. په هند کې دغه لوبې کېږي. مخکنۍ لوبه هم هند ګټلې وه او په ډېر زیات توپیر یې ګټلې وه. په نننۍ لوبه کې چې نن یې لومړۍ ورځ ده تر دې دمه ویسټ انډیز لوبغاړو 159 منډې جوړې کړې دي. 15 لوبغاړي سوځېدلي دي. د ویسټ انډیز درې لوبغاړي یادف سپین بالر ته آؤټ کړي دي او یو وکټ هم تیز بالر یادف چې هغه امیش یادف ته یو وکټ اخیستی دی. اشوین هم د هند له لوري یو وکټ ترلاسه کړی دی. دا 15 ورځنۍ لوبه ده. تر دغه دمه چې ورته ګورم ویسټ انډیز برلاسی نه دی, هند برلاسی دی او کېدای شي چې دا 15 ورځنۍ لوبه هم هند وګټي. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې